Radio.
شنبه د تلې 22 د اکتوبر 14مه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماښام تر وروجو د خبرونه په منځني صف 12 پښنوي په افغانستان کې اوریدل شي. ازادي رادیو د اف ام په 3.15 هم خبري شي. روان خبرونه زحمت شي بر د میر احمد صفی په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې چې د نیم ساعت په مخه ده وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر سرګندونې لرو چې ایران یې د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورن کړی دی. خو لومړی خبرونه د امریکا ولسمشر تهران تورن کړ چې د طالبانو په ګډون د نورو ترهګرو ملاتړ کوي. تمره چې د بدخشان په دوو ولسوالیو کې ډېر ژر پوځي عملیات پیل شي او واشنگتن خبرداري ورکړ چې د ایران پر رژیم به فشارونه زیات کړي. د خبرونو تفصیل: د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر پر ایران تور پوری کړ چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او د القاعده شبکې ملاتړ کوي. ډونالډ ټرمپ په ګاپ تلویزیونی وینا کې چې تر ډیره حده د ایران لپاره د امریکا پر پالیسی متمرکز و وویل. دی وایي دا رژیم لا هم په نړۍ کې د تروریزم تر ټولو مخکښ ملاتړ کوونکی دی. القاعده، طالبانو، حماس، حزب الله او نورو تروریستي شبکو ته مرسته کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې د امریکا په سلګونو پوځیان په افغانستان او عراق کې د هغو ډلو په حملو کې وشل شوي چې د ایران له لورې ملاتړ کیږي. د بدخشان امنیه قمندان جنرال عبدالخالق اقصای له مرکزي حکومت وغوښتل چې د یومګان او وردوج ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره اضافي ځواکونه ورواستوي. جنرال اقصای زیاته کړه چې په هیله وشو ده چې دا عملیات به په دغو دوو ولسوالیو کې ډیر ژر پیل شي.
تقریبا دو سال میشه که
ولسوالی وردوج و یمگان دیوی لنجده دو کلون رئیس یمگان و ردوج ولسوالی ده طالبان و پلاس کدی. سیمه استراتیژیک اهمیت لري خو غرونه صعب العبور دی، نو یوازې د مرکزی حکومت په مرسته عملیات ممکن دی. د بدخشان امنیه قمندان زیاته کړه چې په دواړو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو ترڅنګ له دریو تر څلورو سوو بهرني وسلوال جنګی شي. د هغه په وینا په وردوج او یمگان کې زیات بهرني وسلوال د منځنۍ اسیا د هیوادونو دي. د بسره د خبريالان او سازمان په بغلان کې د تنویر تلویزیون پر مشر حمله وغندله. د دې سازمان د افغانستان او ایران د برخي مسول رضا مویینی پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې د افغانستان پر حکومت شغ وکړ چې د مطبوعاتو پر کارکونکو او خبريالانو د حملو عاملان ونیسي او سزا ورکړي.
سازمان گزارشگران بدون مرز حمله به آقای شیر محمد جهش.
د بسرحد خبریالان و سازمان د تنویر تلویزیون پر مشر شیر محمد جهش حمله غندی، مسئولان باید ډیر ژر د دې حمله عاملان پیدا کړي او عدالت ته وسپاري. د تنویر تلویزیون پر مسئول مدیر شیر محمد جهش د پنځشنبه په ورځ ناڅرګندو وسلوالو حمله وکړه. په دې وسلواله حمله کې شیر محمد جهش زخمی شو او د هغه ساتونکي ووشل شو. په بغلان کې د ازادي راډیو خبریال وای چې د حمله مسؤلیت چا نه دی اخیسته. په بغلان کې چارواکو ویلي چې پولیس د حمله کوونکو په لټه کې دي. له ازادي راډیو خبرونه اوري: د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر تیر شپه په خپل وینا کې خبرداري ورکړ چې پر ایران به فشارونه زیات کړي. د ایران رژیم یو سرکشه رژیم یاد کړ. ترامپ خبرداري ورکړ که چیرته د ایران په اټومي تړون کې جدي ستونزې هوارې نشي له دې تړونه ووځي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل چې امریکا د یو نړیوال تړون پر ضد دریس خپل کړی دی. د روحانی په وینا دا کار به د واشنگتن د انزوا سبب شي. د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر یوکیو امانو د ولسمشر ترامپ له دې خبرې سره مخالفت وکړ چې د ایران د اټومي تړون څارنه کمزورې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ایران په برخه کې د ولسمشر ترامپ د دریس ستاینه وکړه او سعودي عربستان وویل چې د ایران په وړاندې د ترامپ جدي ستراتیژي ستایي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د ایران لپاره د خپل حکومت پر پالیسۍ په خبرو کې د ایران پر سپای پاسداران انقلاب د بندیزونو اعلان هم وکړ. د وویل ټرمپ وایي زه د خزانې وزارت ته صلاحیت ورکوم چې د ایران پر سپای پاسداران انقلاب اسلامي ګارد د ډلې پر چارواکو، استازیو او شریکانو د تروریزم د ملاتړ له امله نور بندیزونه ولګوي. د امریکا د خزانه وزارت په ایران کې د دریو سازمانونو نمونه هم خبره کړي چې له سپاهي پاسداران انقلاب سره تخنیکی او مالی مرستې کوي. د کوسوو په مرکز پرشتینا کې پر یو پیژندل شوی خبریال حمله شوې ده. د رپورټونو په حواله ژورنالیست وی بی کیتازی په کوسوو کې د انسایډری په نوم د وی وی پانه مسول دی، پر هغه پرون په یو کافی شاپ کې حمله وشوه. سیمه ایزو خبری رسنیو د هغه عکسونه خپره کړي چې پر مخې د وهلو داغونه څرګندې شي. د کوسوو سریاسم راموش هارادینای د حمله په شدت وخندل او ویل چې د ژورنالیستانو پر ضد تشدد د منلو وړ نه دی. په کوسوو کې د خبریالانو اتحادیې له پولیسو وغوښتل چې د دې سزا په اړه څېړنې وکړي. په کوسوو کې د امریکا سفارت په یو ټویټر کې له دې امله چې په کوسوو کې پر خبریالانو حملې کېږي خواشیني څرګنده کړې ده. د فعال شوي خبریال پر ویب پاڼه لیکل شوي چې دا پیشه د پارلمان د یو وکیل په اړه د انتقادي لیکنې له خپرولو سره ارتباط لري. داود د سات خبرونه. دا ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځني صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د امریکا د ولسمشر څرګندونې لرو.
د رژیم پرووایډز اسیستنس ټو القاعده، د طالبان اند اذر ټیررست نتورکس.
ډونالد ترامپ وایي چې ایران د طالبان او القاعده په ګډون له نورو ترهګرو ډلو سره مرسته کوي. په دې خبري مجله کې د افغانستان د دفاع وزارت لویان سره هم شهیدلی.
په دې اخیره سلو ورځو کې یو میاشت کې د دشمن په
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې به واوري چې امریکایي پوځیان وایي په افغانستان کې به د حواله لارې بمباري زیاته شي. د ایران د اټومي تړون په اړه د امریکا د ولسمشر څرګندونې او لدی څرګندونو سره د ایران د ولسمشر د مخالفت په اړه هم په روانه خبرونه کې اوریدلی شي. او د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
ترکاری خرڅوم غلطه یو لس نه پاره یم پنځه نیم زره پی کرا ده د کور 200-300 روپۍ مصرف لرم.
زموږ خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر پر ایران تور پوری کړ چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او د القاعده شبکې ملاتړ کوي. ډونالد ترامپ بیګا په تلویزیونی وینا کې چې تر ډیره حده د ایران لپاره د امریکا پر پالیسی متمرکز و وویل چې په افغانستان کې د امریکا په سلګونو عسکر او ملکی مامورین د هغو وسلوالو ډلو له لوري وژل شوي چې ایران یې ملاتړ کوي. د امریکا د ولسمشر د دې خبرو جزئیات د فرشته جلال زئی پر راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وویل چې ایران په نړۍ کې د تروریزم تر ټولو مخکښ ملاتړ کوونکی هیواد دی. هغه د ایران لپاره د خپل حکومت پر پالیسۍ په خبرو کې وویل چې ایران له القاعده او وسلوالو طالبانو او د هغه په وینا له نورو تروریستي ډلو سره مرسته کوي.
The regime remains the world's leading state sponsor of terrorism.
دا رژیم لا هم په نړۍ کې د تروریزم تر ټولو مخکښ ملاتړ کوونکی دی. القاعده، طالبانو، حماس، حزب الله او نورو تروریستي شبکو ته مرسته کوي. دا رژیم داسې میزایل جوړوي او ځای پر ځای کوي چې امریکایي ځواکونو او د امریکا شریکانو ته ګواښ پېښوي. پر ایران مخکې هم له وسلوالو طالبانو د ملاتړ تور لګېدلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن څو میاشتې مخکې وویل چې داسې شواهد لیدل سوي چې ایران د افغانستان په ځینې برخو کې د خپل نفوذ د پراختیا هڅې کوي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو لوی قومندان جنرال جان نیکولسن هم تیر کال له وسلوالو طالبانو د ایران د ملاتړ په اړه خبرې کړې وې. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ بیګا وویل چې د امریکا سلګونو پوځیان په افغانستان او عراق کې د هغو ډلو په حملو کې وژل سوي چې د ایران له لوري یې ملاتړ کیږي.
The regime harbored high-level terrorists.
دې رژیم د سپتمبر د 11 تر حمله وروسته د اوسامه بن لادن د زوی په ګډون په لوړه کچه تروریستانو ته ځای ورکړ. په عراق او افغانستان کې هغو ډلو چې ایران یې ملاتړ کوي د امریکا سلګونو پوځیان ووژل. د رپورټونو په حواله د افغانستان په 14 کلنه جګړه کې د امریکا تر 2000 زیات عسکر وژل سوي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې اوس مهال 11000 امریکایي عسکر په افغانستان کې میشته. ټاکل سوي ده چې د افغانستان لپاره د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د کړنلارې پر اساس نور امریکایي عسکر هم افغانستان ته واستول شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران رژیم تورن کړ چې له طالبانو او القاعده شبکې سره مرسته کوي. ولسمشر ترامپ تیر شپه د ایران په اړه د خپل حکومت دریځ اعلان کړ. د ایران د اټومي تړون په اړه یې څرګندونې وکړې او تورې پوری کړ چې ایران په منځني ختیځ کې لاسوهنه کوي. د ټرمپ د دغو څرګندونو جزئیاتو وړاندې د ازادي راډیو په روانه خبري مجله کې په تفصیل اوریدلی شئ. د منځني ختیځ لپاره د امریکا د پوز د مرکزي اړې قومندان وویل چې د امریکا د پوز سلاکارانو د افغان ځواکونو له کوچنیو قطو سره کار پیل کړی دی څو هغوی د وسلوالو مخالفانو پر ضد پراخو تهاجمي عملیاتو ته چمتو کړي. جنرال جوزف ووټل څرګنده کړه چې دې کار ښه نتیجه ورکړې ده او تمه ده چې په افغانستان کې د 14 کلنې جګړې په ټپه ولاړ حالت به د دې ګډ کار له دوام سره بدل شي. دا ګډ کار په کومه کچه، د افغان ځواکونو په کومو صنفونو او په کومه طریقه کېږي، عملي نتیجه یې څه ده؟ احمد تکل په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت له ویان جنرال دولت وزیري سره مرکه کړې. ښاغلي وزیري د مرکې په پیل کې د دغو ګډو هڅو د نتیجو په اړه وویل.
په ځانګړې توګه کوماندو فرقه چې کلي اردو شوې ده، قوتونه دوه چنده کېږي، تر کنډکونو پورې موږ دې ته ضرورت لرو چې دوی زموږ سره مرسته وکړي په ښوونه روزنه کې، په تصدیع او تجهیز کې. د دې تر څنګ سرحدي قواوې یا سرحدي پولیس دفاع وزارت ته راځي، هغه هم کنډکونه لري لري پراته دي. د هغې په هکله موږ سره دوی ته ضرورت دی چې زموږ سره په دې هکله باندې مرسته وکړي. یا د مذهب قوتونه چې دفاع وزارت ته راځي باید تسلیم شي، تجهیز شي، نوي تجهیزات ورکول شي، ښوونه روزنه یې باید له سره وشي. د دې لپاره موږ ډېر ضرورت لرو چې موږ بهرنیان زموږ سره په دې هکله باندې ډېره مرسته وکړي.
جنرال صاحب، د افغانستان د هوایي ځواک په برخه کې چې نوی جوړ شوی، د امریکایي سلاکارانو د سلام مشورو مسله څنګه دغه جزئیات کراته وایي؟
نو هوایي قواوې تاسو پوهیږئ چې د 2015 کال د پیل څخه تر اوسه پورې ډېر زیات کار ورباندې شوی دی. ډېرې برخې تشکیل شوي دي او جوړې شوي دي او کار یې ډېر په سرعت باندې پر مخ روان دی. نوي هلیکوپټر راځي، نوي سیستمونه راځي، نوي الوتکې راځي. په هغې کې ډېر ضرورت دی چې بهرنیان زموږ سره مشورو کې هم برخه واخلي، پلانګزارۍ کې هم برخه واخلي او په ښوونه روزنه کې هم برخه واخلي.
جنرال صاحب، د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه عمومي قومندان ویلي دي چې د دې عملی نتیجه د جګړې په ډګر کې معلومه شوې ده. دقیقا کومې برخه کې د ګډ کار نتیجه ورکړې؟ تاسو سره مشخص مثالونه شته؟
تاسو به معلومه وي چې په دې اخره شل ورځو کې یوه میاشت کې موږ د جګړې په ډګر کې ډېر تعرضي او هجومي عملیات ترسره کوو او نتایج هم ډېر ښه دي. د دښمن په تحرکاتو کې ځکه کموالی راغلی دی چې ډېر تلفات هغوی ته رسېدلي دي. هغه سیمې چې د دښمن د تسلط لاندې دي، یا مثلا لوړ تهدید دی، هغلته موږ عملیات ترسره کوو چې په دې اخرو کې د کونړ په هلمند په ننګرهار په خواریا په بدخشان کندوز بغلان او په پکتیا ولایتونو کې کولی شو چې ورته اشاره وکړو چې موږ ښه نتایج لاسته وړي دي، ښه لاسته راوړنې لرو.
جنرال صاحب وزیر، جنرال ووټل دا یادونه هم کړي چې د راتلونکي کال د جګړې په موسم کې به افغان ځواکونه د تهاجمي عملیاتو لپاره لا چمتو وي. ستاسو اټکل د راتلونکي کال د جګړې د موسم په اړه څه دی؟
ورې د اوړي په سرلي او د منی فصلونه چې کله ختمیږي، په ژمي کې موږ یو ارزونه کوو. ټول قومندانان د جستامونو راغواړو، د هغوی سره کینو، یو ارزونه کوو د تیر وخت او د هغه تجربې چې لاسته راغلي وي، او هغه کمبودګانې چې موږ لرو، د هغې په رفع کولو سره په ژمي کې موږ ټوله توجه دې ته اړوو. هغه برخې چې کمزوري دي هغه تقویه کوو، او کومې برخې چې تقویه دي د هغې وړتیا نور هم پورته کوو. ځکه چې تېر کال موږ د دې نه تجربه لرو، د هلمند کلو اردو موږ د سره ورغوله، سا کال یې موږ نتیجه هم واخیسته. نو په پسرلي کې په یو ښه قوت موږ کولی شو چې معربې ته شامل شو. که چېرې جګړه دوام کوي، خدای وکړي چې دوام ونه کړي، که جګړه دوام کوي، نو موږ به په یو ښه قوت او په نوي روح او په نوي مورال سره جګړې ته داخلیږو، او دا ډېر تاثیر لري د جګړې په ډګر کې.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري د نورو څرګندونو ترڅنګ د افغانستان په څو ولایتونو کې د روانو عملیاتو موضوع ته اشاره وکړه. وړاندې مو په کندوز کې د افغان ځواکونو له تازه عملیاتو خبرو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادي رادیو.
ازادي راډیو په منځني سپد دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوریدل شي او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 13.5 خبرې شي او په 15 دقیقې دي. نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. رضوان مراد کتنه ورته کوي.
ګڼ شمیر لوی دوسو رسپانو او خبرونو په خپلو وروستیو غنو کې د افغانستان او پاکستان پر پوله د حقانی شبکې لمنګلو څخه دی وی امریکایي کاناډایي کورنۍ د شغورلو پاړه مطالب او مقالې خبرې کړې دي. ګارډین رسپانی په دې اړه په خپل مقاله کې لیکلي دي، پاکستانی ځواکونو د امریکا د استخباراتي معلوماتو په مرسته د چهارشنبې په ورځ په کورما ایجنسی کې امریکایي میرمن کاتلین کولمن، د هغه کاناډایي خاوند جوشوا بویل او د هغوی درې ماشومان له تښتونکو خلاص کړل. ورسپانې د دې کورنۍ د خلاصون په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ څرګندونې نقل کړې دي چې ویلي دي نن هغوی آزاد دي. د مقالې لیکوال وایي دا امریکایي کاناډایي کورنۍ په 2012 کال کې په افغانستان کې د حقانی شبکې لخوا چې امریکایي تروریستي سازمان ګڼي تښتول شوی و. ګارډین ورسپانې د جوشوا بویل د پلار پیټریک بویل په حواله لیکلي دي چې د میرمنې او ماشومان د تښتونکو لخوا د موټر په ټول بکس کې اچول شوي وو او مخکې تر دې چې د پاکستانی ځواکونو او تښتونکو ترمنځ ډزې پیل شي وروستۍ خبره چې د واورې د هغه دا و چې برمته شوي ووژنئ. نیوز ویک مچلې هم پر دې موضوع مطلب خپور کړی دی. نیوز ویک لیکلی دي کاتلین کولمن او خاوند جوشوا بویل په 2012 کال کې هغه مهال د حقانی شبکې منګلو ته ورغلل چې په افغانستان کې یو غره ته ختل. مجله لیکي په څه د پاسه 15 کلن بند کې کولمن او بویل د دریو ماشومانو خاوندان شول. نیوز ویک په دې اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا څرګندونې نقل کړې دي چې ویلي دي د دې کورنۍ خوشی کېدل له پاکستان سره د متحده ایالاتو په اړیکو کې مثبت شیبه ده. دا مطلب لیکوال وایي دا امریکایي کاناډایي کورنۍ حقانی شبکې برمته کړې وه. دا شبکه په افغانستان کې د یو امریکایي سرتیری بو بریکډال د نیولو مسؤل هم بلل کیږي چې په 2015 کال کې له ګوانتانامو زندان څخه د 5 طالب زندانیانو د خلاصون په بدل کې خوشی شو. ټام سورسپانې بیا په افغانستان کې د امریکا د هوایي عملیاتو د زیاتوالي موضوع یاده کړې ده. ټامس په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن له قوله لیکلي دي چې د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد به د هوایي بریدونو یو لویه څپه پیل شي. ورسپانه د امریکا د پوست د مرکزي قومندې په حواله وایي امریکایي الوتکو په روان میلادي کال کې تر اوسه پورې پر طالبانو او داعش ډلې 3238 بمونه او نور 14 مواد کارولې دي. ټایمز وړاندې لیکي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان پر د خپل ستراتیژي د اعلان پر مهال ویل چې په افغانستان کې د امریکا ماموریت د دې هواد جوړول نه بلکې د طالبانو لمنځه وړل دي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې مو د امریکایي کاناډایي کورنۍ پلار مور او درې ماشومانو په اړه واوریدل چې څنګه په پاکستان کې له ترهګرو خوشی شول. د تازه خبر له مخې دغه کورنۍ چې پرون له اسلام آباد په الوتکه کې له پاکستان روان شول نن کاناډا ته رسیدلې ده. ازادي راډیو په منځني سپد دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 13.5 نیولای شي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د داخلي وسلوالو مخالفانو د جګړې رهبري او سوق اداره بهرني جنګیالي مختوړي. دغه چارواکي زیاتوي چې په امام صاحب ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو عملیات د وسلوالو مخالفانو پر ضد روان دي او هغوی ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. له کندوز د ازادي راډیو خبريال اجمل آریان راپورټ لري.
د دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په امام صاحب ولسوالۍ کې د داخلي طالبانو ترڅنګ بهرني جنگلي هم د افغان ګډ ځواکونو پر وړاندې جنگيږي. د کندز د امنیت قومندان جنرال عبدالحمید حمیدی د دې مطلب بیانولو سره ازادي راډیو ته وویل چې د نوموړي ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو د جګړې رهبري او سوق اداره د بهرنیو جنگلیو پر غاړه ده.
افراد کشته شوی خارجي چې در بین مخالفین در
هغه بهرنی جنگلی چې په امام صاحب ولسوالۍ کې حضور لري چشنی، ازبکستانی، تاجکستانی او عرب دي او دوی د وسلوالو طالبانو د جګړې رهبری او سوق اداره پر مخ وړي او له طالبانو سره د منجوړونې په برخه کې مرسته کوي. همدارنګه د هغوی د انجینري او ټیکنالوژۍ چارې هم پر مخ وړي. د ښاغلي حمیدي په وینا چې په نوموړي ولسوالۍ کې هغه بهرني جنګیالي چې د داخلي طالبانو په لیکو کې شتون لري تاجکستانیان، ازبکستانیان، چچني او عربان دي. په ورته وخت کې په کندز کې د پامیر د شلمې فرقې د ارکان رئیس برید جنرال سید قربان موسوي چې د پامیر 14 تصفیه عملیاتو رهبري پر غاړه لري، ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ګډ ځواکونو د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې وسله والو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. په دې عملیات کې هم هوایي ځواکونه او هم ځمکني ځواکونه برخه لري چې په پایله کې 120 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي او 168 تنه ټپیان شوي دي. همدارنګه شپږ لوی کلي هم د طالبانو له شتون څخه تصفیه شوي دي. ښاغلی موسوي زیاته کړه چې لا هم تصفیوي عملیات په نوموړي ولسوالۍ کې جریان لري.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
په پېښور کې خبریالانو د سوابق د خبریال هارون خان د وژنې پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. د هغه وژنه یې وغندله او له حکومت یې د خبریالانو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. خبریال هارون خان د پنجشنبې په شپه د نامعلومو وسلوالو له لورې په سوابق کې خپل کور ته نږدې په ډزو ووژل شو. پاکستاني رسنۍ وایي چې د هارون خان د وژنې مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستی دی. په دې اړه نور تفصیل له پاکستانه په دې راپور کې
د خبر پختونخوا ګڼ شمېر خبریالانو په سوابق کې د یو خبریال د وژنې پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. د هغه وژنه یې وغندله او له حکومت یې وغوښتل چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره دې جدي ګامونه پورته کړي. د خبریالانو دا احتجاجي مظاهره تر هغې وروسته کړې چې د پنجشنبې په ورځ ناوخته د خیبر پختونخوا په سوابق سیمه کې د یو شخصي ټلویزیون خبریال هارون خان د نامعلوم وسلوالو لخوا په ډزو ووژل شو. د راپورونو له مخې په کمین کې ناستو وسلوالو پر هارون خان هغه مهال ناتار ډزې وکړې چې کله د ماخوستن تر لمانځه وروسته له جوماته کور ته پر لارو، چې په نتیجه کې هغه ځای پر ځای ساور کړه. د خبر یونین آف جرنالست په نامه د خبریالانو ادارې د ژبې پر ضد پېښور پرېس کلب مخې ته د یوې احتجاجي مظاهرې په ترڅ کې د هارون خان وژنه وغندله. دا یې د پولیسو ناکامي وبلله او له حکومت یې غوښتل چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د جدي اقدامات وکړي. د یاد ادارې مشر او خبریال سیف الرحمن سفید خبریال هارون خان د وژنې د غندلو ترڅنګ وویل چې په خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ پر ضد روانه جګړه کې ډېری خبریالانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او په خبره یې چې حکومت دی اوس د دې پېښو مخنیوی وکړي. نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو له مشال څانګې سره په خبرو کې وویل
دهشتګردۍ خلاف کم جنگ چې په هغې کې دا علاقه په خصوصي توګه باندې د صحافت دپاره خطرناک قرار کړی شو او دلته صحافیانو چې دی صحافت پرېښولو باندې مجبوره شو، خو دا سلسله اوسه پورې جاري ده.
د دغه مظاهره یو بل ګډونوال خبریال محمود جان د خبریال هارون خان په وژنه خپګان خود او له حکومت یې غوښتل چې د هارون خان په ګډون د ټولو وژل شو خبریالانو د وژنو تحقیقات وکړي او عاملینو ته د سخت سزا ورکړي.
هغه د غید بچو به اوس کیږي تحقیقات ان کې چرته د صحافي کله شوی نه دي، نو فوري مطالبه خو زما غوندې صحافیانو دا چې کوم تر اوسه پورې مړ شوي صحافیان دي شهیدان شوي دي د اغید ته پوسو شي.
دا پروان کال کې په خیبر پختونخوا صوبه کې دویم خبریال دی چې د نامعلوم وسلوالو لخوا په ډزو وژل کیږي. تر هارون مخکې د روان کال د جون په 11 نیټه نامعلوم وسلوالو د خیبر پختونخوا په هریپور سیمه کې د یوې ځایي ورځپاڼې خبریال بخشش الهي هم په ډزو وژلو. د پاکستاني رسنیو د راپورونو مخې په سوابق کې د هارون خان د وژنې مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان پر غاړه اخیستی.
په سوابق کې خبریال هارون خان د پنجشنبې په شپه ووژل شو. د پاکستان په اړه د سپورت له ډګره دا خبر لرو چې پرون په عربي متحده اماراتو کې د پاکستان د کرکټ ملي ټیم د سریلانکا له ملي ټیم سره یو ورځنۍ لوبه وکړه او دغه لوبه پاکستان د 3-0 منډو په توپیر وګټله. پاکستان لومړی بیټنګ وکړ، په 500 ورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو 292 منډې جوړې کړې. په ځواب کې سریلانکا 8 لوبغاړي له لاسه ورکړل او 209 منډې وکړې چې توپیر 3-0 منډې و. تر دې مخکې دواړو ټیمونو 15 ورځنۍ لوبې وکړې چې دواړه سریلانکا له پاکستان څخه وګټلې او دا تقریبا لومړی ځل دی په څه باندې 100 کلونو کې چې سریلانکا پاکستان ته په 15 ورځنیو لوبو کې 2-0 په مقابل کې ماتې ورکړي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا ساجی رادیو دروان خبری مجلې په پایل کې مو په راپورونو کې د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ څرګندونې درلودې چې د وویل چې په افغانستان کې د طالبان او القاعده شبکې ملاتړ ایران کوي، خو لوی سره ولسمشر ترامپ په اصل کې د ایران د حکومت په اړه باندې بیګا څرګندونې وکړې او د ایران د رژیم په ارتباط خپل ستراتیژي په یو ډول اعلان کړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ د ایران په اړه بیګا په خپل وینا کې د ایران رژیم متعصب سخت دریځ وباله او ویل چې د ایران حکومت دغه رژیم رهبری کوي. ولسمشر ترامپ له ایران سره د نړیوالو له اټومي موافقې چې په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوې وه د خپل هیواد د وتلو اعلان ونه کړ، خو د ایران لپاره د امریکا پر پالیسۍ د ولسمشر ترامپ وینا ته له ډېرې مودې انتظار کېده چې په مقابل کې د ایران ولسمشر حسن روحاني د خپل حکومت دفاع وکړه او له نړیوالو سره د خپل هیواد پر تعهد ټینګار وکړ. جزئیات ته فرشته جلال زی پوره پورته.
د امریکا ولسمشر که څه هم له نړیوالو سره د ایران له اټومي موافقې د وتلو اعلان ونه کړ، خو خبرداری ورکړ چې که چیرې د امریکا حکومت، کانګرس او نړیوال متحدان یې ونه توانیږي چې د ولسمشر ترامپ په وینا په موافقه کې موجودې نیمګړتیاوې حل کړي، له موافقې به ووځي.
In the event we are not able to reach a solution working with
کچری داسی وسی چې موږ له خپل کانګرس او نړیوالو متحدانو سره کوم موافقه ته ونه رسیږو، دا موافقه بلغ وسی هغه تر دوامداري کتنې لاندې ده او له ایران سره پاتې موافقه کې موږ ګډون هر شیبه د ولسمشر پټوګه زلغ کولای سم. د قانون لمخې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باید په نوي ورځو کې یو وار دا تایید کړي چې ایران له نړیوالو سره د اټومي موافقې له اصول او شرایطو سره سم عمل کوي. ډونالډ ترامپ ویل چې حکومت به یې دا تایید نه کړي. هغه وویل پر داسې لار تګ ته دوام نسی ورکولی چې د تشدد او ترور پر زیاتوالي ختمیږي. جمهور رئیس ډونالډ ترامپ پرون د ایران لپاره د خپل هیواد پر کړنداره په وینا کې د ایران پر سپای پاسداران انقلاب د نویو بندیزونو اعلان وکړ او پر دې سخت دریځ ډله یې تور پورې کړ چې له ایرانه بهر د جګړې او ترور ملاتړ کوي. خو له دې سره هم د امریکا ولسمشر د ایران سپاه پاسداران انقلاب ډله د بهرنیو تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل نه کړه. زیاتو څارونکو داسې اټکل کړی و چې ولسمشر ترامپ د ایران لپاره د خپل حکومت پر پالیسۍ په خبرو کې داسې څرګندونې کوي. د ایران ولسمشر حسن روحاني په ټلویزیوني وینا کې بیګا وویل چې د امریکا متحده ایالات د یوې نړیوالې موافقې پر ضد دریځ غوره کوي او پایله به یې د روحاني په وینا د امریکا منځوي کېدل وي.
ما نسبت به برجام به عنوان یک معاهده چند جانبه
حسن روحانی وویل موږ د برجام یا له نړیوالو سره د ایران اټومي موافقه د نړیوالي څو اړخیزي معاهده په توګه تر هغه وخته چې زموږ حقوق تامینیږي او زموږ ګټې اقتضا کوي د خپلو ملي ګټو په چوکاټ کې درناوی ورته کوو. د اټومي انرژي له نړیوال اژانس سره موږ همکاري کړي او همکاري به کوو، خو که کومه ورځ زموږ ګټې تامین نسي او مقابل لوري پر خپلو تعهداتو تیر سي، باید وپوهیږي چې ایران به یوه شیبه هم غلی پاتې نسي او ځواب به ورکړي. حسن روحاني د سپاه پاسداران انقلاب ملاتړ وکړ او ویل چې دا ډله د خپل هیواد او خلکو خدمت کوي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ وویل چې حکومت یې د ایران سره د موافقې له موادو سره سم عمل کوي او په ایران کې پر حاکم رژیم یې تور پورې کړ چې په ټول منځني ختیځ کې د کړکیچونو تشدد او ترور اورته لمن وهي.
لاند خبرونه لرو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر پر ایران تور پورې کړ چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او القاعده شبکې ملاتړ کوي او د بدخشان امنیه قمندان ازادي راډیو ته وویل چې په یومګان او اردو جلوسوالیو کې اضافي ځواکونو ته ضرورت شته څو دغه ولسوالۍ بیرته له وسلوالو مخالفانو ونیول شي.
رحمت الله ترکاری خاصو مغلط
کور برک دی واګه څو بچی لري ډوډۍ څو پیدا کړي
و بچان خو لرم یو لاس نه پاره ما ډوډۍ نوم دی او زه یم استی
له کولای سي
لګی من په سخته
دی ورځ 2 روپۍ ګټي
یو نیم سل 200
د ترکاری بیا چې دی ورځ خرڅ نه شي سبا ته خرابې دي نه مړی
خرابې دي
بیا څه کوي
هغه په تاوان شو استیا شو
استیا چې
یار دوست هم شو
ها لکم جی راوړی ترکاری
ترکاری له قلا زمان خان نه زور آباد نه چوک عبدالله نه
آسی کری خلک پچو مثلا یو دسته ګندنه اخلي بیا پچو خرڅه
پیندلش اخلي شل خرڅو
یو دسته کې 5 روپے ګټي
3 نیم درو په کرا ده د کور
ها
او بس ورو 200-300 روپے مصرف لرم د کور
مده به کوم ته
ولای تاسو خدای پاک رسول
پیدا کیږي
په سختي
کاکا قرضداري
قرضدار خو يم
څو قرضداري
شپتاوی زرم
شپتاوی زره چې قرضداري
دا ته او د مو د کور کې
اسکه غوړی
وړیا
بیا څه ورته وای
ورته قناه وکوم خدای مې له باندې درو
بیا قناه کوي ته څه غوړی تر کومه ژوند به تا درلو دلای
ما زه شه ژوند درلو دلای چې بس چې ما غا ډوډۍ وو جامه نه پخا جایل مقصد وصول شي
دا خبري مجله هم